ماده تکل باشم. سلام آقای تکل.
ډیر زیاته مننه کوم. امید مرزبان قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د راتلونکو یو ساعته خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو په لنډه خبري برخه کې به د بدخشان د یو سیمیز مقام څرګندونه واوري چې وای د یمګان ولسوالۍ له سقوط وروسته د دې ولایت نورې ولسوالۍ هم اوس له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
سر کې هم د خبرونو سرچې کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بدخشان د یمګام ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیاتو سره باندې 12 وسلوال وژل شوي دي. د افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د تاجکستان له ولسمشر امام علی رحمان سره د دوه اړخیزو همکاریو پر پراختیا خبرې وکړې. او د اوکرین وطن پوځیان هغه وخت وژل شول چې دغه هیواد په ختیځ کې موټر پر یوه شخصي ومین اور برابر شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بدخشان د یمګام ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په پوځي عملیاتو کې سباندې 12 وسلوال وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت یو ویان دولت وزیر ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې چې له شنبې راهیسې پیل شوي افغان قواو ته زیان نه دی اوښتی.
عملیات روان دي. تر اوسه پورې زموږ پرسونل د منصوبینو مورال لوړ دي. انشاءالله ډېر ځل مشکل تر پای ته کېدل شي.
وسلوال طالبانو د خپل ملګرو د تلفات په اړه سند ویلي. د بدخشان یمګام ولسوالۍ د شنبې په ورځ د دولت وسلوال مخالفینو لاسته ورغله. په همدې حال کې د بدخشان د سولې د کمیټې رئیس وایي د دې ولایت څو ولسوالۍ لکه جرم، کیران، منجان او بهارک له جدي امنیتي خطر سره مخامخ دي. د افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د تاجکستان له ولسمشر امام علی رحمان سره د دوه اړخیزو همکاریو پر پراختیا خبرې وکړې. د راپورونو پر اساس ښاغلی رحمان ویلي چې تاجکستان تل د افغانستان ملاتړ کوي او دا پروسه به روانه وي. تر دې مخکې ښاغلی عبدالله د تاجکستان له صدر اعظم قاهر رسولزاده سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په باب خبرې وکړې. دواړو لورو پرون یوه ګډه اعلامیه هم لاسلیک کړه. د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د ازادي راډیو د تاجکستان مسؤول خورشید همدم د افغانستان او تاجکستان د ګټي اعلامیې په باب معلومات ورکوي.
در بخش‌های اقتصاد و تجارت، انرژی،
دیوای د دوړو هیوادونو د اقتصاد، تجارت، انرژی او بو د راز د علمی او فرهنګي اړیکو په باب او د امنیتي همکاري په اړه د سو پریکړو او تړونونو د عملی کېدو غوښتنه وکړه. چنګار وسو چې په دې سوداګرۍ او اقتصادي برخه کې باید د دوړو هیوادونو همکاري زیاته کړي. ایجرائیس بنند اوبو په با په یو نړیوال کنفرانس کې چې په دوشنبه کې جوړیږي ګډون وکړي. د افغانستان ایجرائیس او ورسره ملګری هیئت یې د یکشمې په ورځ تاجکستان ته ولاړ. د کندهار چارواکي وایي درې تنه مشکوک وسلوالې د دې ولایت پر دولتي تاسیساتو د برید د طرحې په تور نیولې دي. د کندهار د مطبوعاتي دفتر د اعلامیې پر اساس په دې ډله کې دوه د کندهار او بل د زابل ولایت اوسېدونکي دي چې غوښتل یې د کندهار پر دولتي ادارو تروریستي، انتحاري او نور بریدونه وکړي. اعلامیه وایي چې نیول سو کسانو پر خپل جرم اعتراف کړی دی. بیا هم شرغلاست. د اوکرين وطن پوځیان هغه وخت ووجل سول چې دغه هیواد په ختیځ کې موټر پر یو شخصي ومین اور برابر شو. د اوکرين د پوز د فیسبوک د فانی د پیغام پر اساس پېښه د دونیسک شهر په 15 کیلومتري کې چې د روس په لو بیلتون غشتونکو مهم مرکز ګڼل کیږي سوي ده. په دې پیغام کې ول سوي چې دغه مین د بیلتون غشتونکو لخوا شخړه سوي وو. خو بیلتون غشتونکو د دې پېښې په اړه څه نه دی ویلي. کی اف ای اورس له هغه چې په فبروري میاشت کې په مینسک کې د اوربند موافقه سوي د اوکرين په ختیځ کې تر سلو زیات اوکرایني پوځیان او 50 ملکیان وژل سوي دي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان چې د اوکرين په ختیځ کې د سارني ماموریت پر مخ بیایي وایي له اوربند سرغړونې په زیاتېدو او جدي کېدو دي. د ایران خبری اجنسونه وایي د دغه هیواد چارواکو د پخواني ولسمشر یو مرستیال د نااعلان سو تورون له کبله نیولی دی. د قضایه قوې ویان غلام حسین محسنی ویلي چې حامد بقایې پرون نیول سوی دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. بقایې په اجرایي چارو کې د پخواني ولسمشر محمود احمدینژاد مرستیال و. د سوریه فعالان وایي د ادلب ولایت د شمال لویدیځ پورې وشارګوټي د دولت هوایي بریدونو نسل ویش کسان وژلي دي. د سوریه د بشري حقونو د څار ډله چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي دغه حملې پرون په جنودیه شارګوټي کې سوي دي. دغه اداره وایي په وژل سوو کې شپږ ماشومان او څلور ښځې هم شامل دي. د ادلب ولایت زیاتې برخې په وروستیو په القاعده پورې د تړلې ډلې النصره جبهې په ګډون د یاغیانو د ډلو ټپلو لاسته ورغلي دي. د نړۍ د اووه صنعتي هیوادونو د ډلې یا جی هب مشرانو د مسکو پر خلاف د بندیزونو د شدیدولو خبرداری ورکړ. په روسیې دغه بندیزونه د اوکراین په ختیځ کې د مسکو د رول له کبله لګول سوي دي. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او د امریکا د متحده ایالاتو مشران دا خبرداری په هغه اعلامیه کې ورکړ چې پرون یې د جرمني په جنوب کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې صادره کړه. په دې اعلامیه کې راغلي چې د دغو بندیزونو دوام باید په دې پورې تړلی وي چې د مینسک موافقه څومره عملي کېږي او د اوکراین د حاکمیت حق ته څومره درناوی کېږي. که څه هم د اوکراین د شخړې ښکېلو لورو په فبروري میاشت کې په مینسک کې د اوربند پر موافقه سلا وکړه چې له دغه اوربند نه ډېرې سرغړونې سوي دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر وایي ډاډه دی چې د اسلامي دولت یا داعش تروریستي ډله به له عراقه شړل کیږي. باراک اوباما په جرمني کې د جی اووه ډلې د غونډې په څنډه کې د عراق له صدراعظم حیدر العبادي سره په کتنه کې وویل چې موږ له هغو سیمو د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ایستلو کې د پام وړ پرمختګ کړی چې د دوی اعلان کړی وي. اوباما په عراق کې ځینې موجود ګواښونه تایید کړل خو ژمنه یې وکړه چې د امریکا متحده ایالات باید د عراق د امنیتي ځواکونو روزنې او ملاتړ ته ادامه ورکړي. عبادي له اوباما او د جی له اووه مشرانو مننه وکړه چې د داعش په وړاندې د ده حکومت ملاتړ کړی دی. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
د ازادي راډیو خبرونه او قدر منوریدونکو مخکې هم یادونه وشوه چې د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي راډیوي مجلې اونیس پروګرام خبريږي چې ادبي او کلتوري او همدارس هنري بحثونو ته ځانګړی پروګرام دی. خو له هغه مخکې په داسې حال کې چې د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي، د بدخشان ولایت یو سیمه ایز چارواکی وایي د دې ولایت څو نورو ولسوالیو ته هم جدي امنیتي خطر متوجه دی. د بدخشان د سولې د کمیټې رئیس وایي حکومت تدابیري اقدامات نه کوي نو ځکه دا خطر د پراخېدو په حال کې دی. خو د دفاع وزارت چارواکي وایي ډېر ژر به یمګان ولسوالۍ د دولتي ځواکونو لاسته ورشي. په دې اړه د سالم محمد صالح په راپور کې نور تفصیل واورئ.
د بدخشان د سولې د کمیټې رئیس وایي د دې ولایت څو ولسوالۍ له جدي امنیتي خطر سره مخامخې دي. عبدالواحد خطیبي چې مخکې د بدخشان د ولایتي شورا رئیس و ازادي راډیو ته وویل وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو یمګان ولسوالۍ ونیوله، اوس څو نورې ولسوالۍ له جدي امنیتي خطر سره مخامخې سوي دي. جرم ولسوالی ډیره زیانمنون کې ده. کرانو منجان هم دغه سي بهرک ولسوالی ته عملا جدي امنیتي ګواښ متوجه دی. هر شیبه ممکن په دغو ولسوالیو کې یو پیښه وسی. د بدخشان یمګان ولسوالی د شمې پورز د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. د بدخشان د سولې کمیټې رئیس شغلی خطیبي وایي دغه ولسوالی له زیات مودې راهیسې محاصره وه خو چای پر وخت چاره ونه کړه. مرکزی حکومت با ترکله لاسترزنی ناست وی او یوازی للری ننداره کوي. هغه اقدامات چې باید مخکې کېدای داسې وخت ترسره کیږي چې دلته یو لوی پیښه سوي ده. د یمګان ولسوالۍ تر سقوط څو ساعت وروسته د بدخشان سرپرست ولی شاه ولی الله ادیب ازادي رادیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ به ډیر ژر بیرته له وسلوالو طالبانو او هغو بهرنیو جنګیالیو ونیول سي چې هلته دېره دي. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د یکشنبې په ورځ ویلي و چې دغه ولسوالۍ ته یې تازه دمه پوځیان لیږلي چې په عملیاتو کې به برخه لري. د افغانستان د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات په شدت روان دي او ډیر ژر به دغه ولسوالی ونیول سي.
عملیات روان دي تر اوسه پورې موږ د پرسونل د منصوبینو مراد لوړ دي. ان شاء الله ډیر زل مشکل په پای ته کې کېدل شي.
شغلی وزیر وویل چې په یمګان کې ګڼ بهرني جنگیالي هم سچې د جګړې اصلي سبب دوی دي. د دغه بهرنیانو هویت مشخص نه کړ، خو د بدخشان سرپرست ولی تر دې مخکې ویلي و چې د تاجکستان د اتباعو په ګډون د منځنی آسیا جنگیالیو په بدخشان کې نفوذ کړی دی. څرګنده نه ده چې یمګان ولسوالي به کله د دولتي ځواکونو لاس ته ورسي، خو د بدخشان د سولې د کمیټې رئیس وایي سږ کال د بدخشان وضعیت خلکو ته ډیر د اندېښنې وړ دی.
د بدخشان ولایت د یمګان ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه د نورو معلوماتو لپاره صالح محمد صالح د دفاع وزارت له ویان ښاغلي دولت وزیري سره په تفصیل خبرې کړي. د مرکې په پیل کې ښاغلي وزیري د پوښتنې ته ځواب وایي چې په یمګان کې جنګیدونکي وسلوال مشخصا څوک دي.
کله چې لس نفره دولس نفره مخالفین وژل کېږي، هغې کې دوه درې نفره څلور نفره حتمي او ضروري بهرنیان دي. دلته هم د دوی سره بهرنیان دي، په زیات شمېر ورسره دي. جګړه هم هغه بهرنیان کوي.
تاسو فکر کوئ که چیرې افغان قواوې دغه ولسوالي ونیسي، آیا د ساتلو توانې لري؟ ځکه چې ویل کېږي کېدای سي چې بیرته هغه وسلوال سیمې ته راسي او دغه سیمه د افغان ځواکونو څخه بیرته ونیسي.
تاسو ته معلومه ده لکه نور ولسوالۍ د افغانستان چې وسلوال پوځ او ملي پولیس ساتي، همداسې د یمګان ولسوالۍ هم ساتلی شي. دا خو تاسو ته ټولو ته جوته ده چې په افغانستان کې مشکل ساتي جګړه ده، استخباراتي کړۍ دي چې د مخالفینو شالاړې دي، پالکۍ افغانستان دولت حاکمیت لاندې دي، ټول ولایتونو کې دولتي حاکمیت دی، ټول لوی لارې خلاصې دي. د یمګان ولسوالۍ به په همدې شکل باندې ساتل کېږي لکه نورې ولسوالۍ چې دي.
د دې ولسوالۍ تصفیه به څومره وخت ونیسي؟ تاسې څه اټکل کوئ چې څو ورځې، یوه هفته، دوې هفتې، څومره وخت؟
نظامي عملیات او فعالیتونه دا په دې معنا نه دي چې په ورته وخت نه کېږي چې په یو ساعت کې به پای ته ورسېږي. دلته هدف دا دی چې ما تاسو ته وویلې چې ډېر ژر به انشاءالله سیمه د مخالفینو څخه پاکه شي.
د دفاع وزارت ویان دولت وزیری ول ازادۍ رادیو سره په خبرو کې قدر منوریدونکو او د هم د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروگرام.
د ازادۍ رادیوي مجله.
عزت منوریدونکو سلامونه مې ومنئ، ومانیم رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې افغان انزورګر عزیز الله توخی په افغانستان کې د انزورګرۍ پر اوسنی حالت خبرې کوي.
زه خبرو تاسو کو خپل نقاشي او احساس ته.
لیکوال او ژورنالیست صفی الله ستانکزی د خپل نوی چاپ شوی کتاب د بیان ازادي خندونه ولاري په باره کې خبرې کوي.
بیان په حقیقت کې څرګندولو ته وایي، کدا په غږیز ډول وي، تصویري وي.
د کیسه لیکوال ډاکټر باز محمد خادمن لنډه کیسه او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د غبرګولي په 12مه د پاکستان اسلامي جمهوریت سفیر د اطلاعات او کلتور له وزیر سره په کتنه کې له افغانستان سره د فرهنګي همکاري د پراختیا غوښتنه وکړه. د بختر اژانس د خبر له مخې په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین د اطلاعات او کلتور له وزیر عبدالباری جهانی سره په کتنه کې ویل چې هیواد یې له افغانستان سره د فرهنګي همکاري د پیاوړتیا او پراختیا غوښتونکی دی. د پاکستان سفیر ویل اسلام آباد چمتو دی چې افغان دولتي خبریالانو ته تحصیلي بورسونه هم ورکړي. د اطلاعات او کلتور وزیر په دې کتنه کې خوشی څرګنده کړه، ویل چې افغانستان له پاکستان سره هر از همکاري ته چمتو دی او د دواړو هیوادونو د خبریالانو ترمنځ خبرې اترې ضروري دي. په دې کتنه کې د اطلاعات او کلتور وزیر د افغانستان اتباعو ته د ویزې د ورکولو په بهیر کې د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه هم وکړه. د د جوزا د میاشتې په 15مه به بامیان د آسیا د جنوب هیوادونو د همکاري اتحادیه یا د سارک سازمان د پایتخت په توګه اعلان سي. د آسیا د جنوب هیوادونو د همکاري اتحادیه په 2015 کال کې بامیان د مختلفو تاریخي دورو، څلیو او طبیعي منظرو د لرلو په وجه د سارک د فرهنګي پایتخت په توګه وټاکه. د بامیان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کبیر دادرس په وینا دوی له 2 میاشتو راهیسې تیاری کړي چې په دې ورځ به مختلف نندارتونونه هم جوړیږي او راغلي میلمانه به د بامیان د مختلفو سیمو ننداره هم وکړي. ټاکل سوی چې د سارک د غړیو هیوادونو بنګلادیش، بوتان، هند، مالدیو، نیپال، سریلانکا او پاکستان د فرهنګ وزیران هم د سارک د فرهنګي مرکز په توګه د بامیان د پیژندنې په دې جشن کې ګډون وکړي.
تیره جمعه د پکتیکا په مرکز خرنه کې د سلیمان غر په نوم مشاعره ترسره سوه چې د مختلفو ولایتونو شاعرانو او د شعر مینوالو برخه پکې اخیستې وه. زموږ همکار نجیب الله لوخیل مشاعرې ته ورغلی، د رپورټ د اوریدلو بلنه یې درکوم.
په دې مشاعره کې د لوګر، کابل، غزنی، لغمان او یو شمېر نورو سیمو شاعرانو هم برخه درلوده. د پکتیکا مرستیال وادي عطاالله فضلي د مشاعرې په پیلیزو خبرو کې د سلیمان غر د مشاعرې جوړېدل د ټولنې په فرهنګي قشر او ولس کې د ذهني افکارو د تبادلې، سولې، پرمختګ او ورورولۍ یو فرصت یاد کړ. د ویل چې د شاعر خیال، احساس او عواطف چې د شعر په هره بڼه وي ټولنه ورڅخه متاثره کیږي او د بدلون الهام ځینې اخلي.
اواز څوک د خپل زړه اواز چې دی، که په عاطفي شکل وي، که په حماسي شکل باندې وي، که عشقي شکل باندې وي، او که د ټولنې د اصلاح او پرمختګ لپاره وي، خو د خپل زړه هغه اواز چې هغه د شعر په جواب باندې راوباسي تر څو خلق ټولنه
د پکتیکا مرستیال والی ژمنه وکړه چې د دې مشاعرې شعرونه او غزلې به د یوې ټولګې په بڼه چاپ کړي. بشیر محمدی د سلیمان غر مشاعرې د ګډونوالو پینوان د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی پیغام ولست.
د اطلاعات او فرهنګ د وزیر په توګه ډاډ درکوم چې د پکتیکا ولایت د عامه کلتور د ساتنې او پرمختګ، د ځوانانو چارو د سمون، د رسنیو د حالت د بهبود، د ژورنالیستانو د ملاتړ، د توریزم یا ګرځندوی چارو، شعر، ادب او هنر پیاوړتیا ته به ځانګړې پاملرنه کوم.
د کابل پوهنتون استاد لال پاشا ازمون چې د سلیمان غر د کلنۍ مشاعرې مشر میلمه وویل چې
هغه خبره چې د هنر په جامه کې کیږي، هغه خبره چې د احساساتو نه د خیال او عاطفې په جامه کې کیږي، هغه بهتره وي. نو اوس زموږ مشاعرې چې دي، هغه واقعا د هنر په ګاڼه په سولول شوي دي. موږ د شعر او د هنر فرهنګ خپل کړی دی، هغه د تیرو شعرونو فرهنګ ته مو د پټکه کې خود.
د مشاعرې په لړ کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه، نظمونه، طنزیه کلامونه، تمثیلي ټوټې او ځینو هم خپل غزلونه د ترانوم په بڼه زمزمه کړل.
کله لروي، کله بر ځاڼي رواني، د سلیمان د غره په سر ځاڼي رواني، یو ځوان په ګډیټي ټوپک ځان وویشت، هغه دای و
سپارو کې د ګل بل بلان، بل بلان وای وی دی ودان دا وطن دا افغان.
د مشاعرې په پای کې د غزل شپه جوړه شوه او د شپې تر ناوخته د پکتیکا د سیمه ییزو سندرغاړو لخوا په زړه پورې کنسرت وشو.
په تیرو 2 میاشتو کې د کتاب مینوالو د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د کتاب ورځ او اونۍ ولمانځله او مقصد دا و چې خلک مطالعه ته وهڅول سي. خو د کونړ فرنګیان وایي چې په دې ولایت کې لکه څنګه چې ښایي د ځوانانو مطالعې ته زړه نه ورځي. زموږ همکار رولا انوري پر همدې موضوع له کونړه رپورټ لري، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
د کونړ فرهنګیان وایي ډیری خلک لوستې دي خو کتاب به یې په لاس کې ونه ویني، په نورو بې ځایه کارونو او د یو بل په غیبت په تل اخته وي. د کتاب په اخستلو او لوستلو ورته ځان کمزوري ښکاري. دوی وایي د کتاب مطالعې سره د انسان علم او معلوماتو کې زیاتوالی راځي او مطالعه کوونکی شخص پرمختګ کوي. خو په افغانستان او په ځانګړي ډول په کونړ کې د ګټور کار ته ارزښت نه ورکول کیږي. فرهنګ پال محمد ادریس غروال وایي په هیواد کې تیرو او روانو جنگونو د هر څه رنګ بدل کړي، له خلکو یې ډیر شیان هیر کړي دي. پخوا پخوابا لوستو کسانو کتابونه مطالعه کول، خپلو معلوماتو او د علم زیاتوالي لپاره به یې شپه او ورځ کوښښ کولو، خو اوس هغه هڅې خلکو له پامه غورځولي دي.
چیرته چې شعوري ټولنه وي هلته حتما کتاب مینوال وي، د کتابتون مینوال وي. خو له بده مرغه د تیر جنګونه او جګړې، ناخوالې، اقتصادي ستونزې، فقر در دې لامل شو چې څوک یې د کتاب لوستلو ته، د کتاب فرهنګ ته پرېنښودل.
اکرام مامون هم وایي چې جګړو له خلکو کتاب او قلم غورځولې او په ځای یې ټوپک ته مخه کړې ده، چې ورسره په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د پوهې کچه راټیټه شوې ده.
څومره ځوانان ګورم او بیا په مجموع کې تعلیم یافته قشر، د مطالعې سره د دوی علاقه ډېره زیاته کمه ده.
مامون وایي مطالعه د هر انسان د پاره ځکه اړینه ده چې که چیرته یو څوک ښه مطالعه وکړي، هغه ښه معلومات ترلاسه کولی شي، او کله چې معلومات حاصل کړل بیا په هر ځای کې ښې او ګټورې خبرې هم کولی شي.
او مطالعه یعنی داسې یو کلتور هم دی چې یو داسې یو عادت هم دی، د یوه نشه هم ورته زه ویلی شم، که یو څوک په مطالعه باندې عادت شي، روغ دی شي، او هغه په څلوېښت ساعته کې یو ساعت مطالعه ونه کړي، نو هغه ډېر ذهني نارامه وي. یعنی انسان په دې روغ دی کېږي. عمومي معلومات چې کله د انسان سره موجود وي، هغه نظر ورکولی شي، هغه ادراک کولی شي، هغه په مسایلو باندې ښه پوهېدلی شي. که سړی سره انسان سره مطالعه موجوده نه وي، نو هغه به په څه باندې پوه شي، هغه به په څه نظر ورکړي.
غروال وایي که څه هم چې په کونړ کې د پوهنتون او نورو تعلیمي ادارو د رامنځته کېدو سره یو شمېر کسانو مطالعې ته مخه کړې، خو هغه هم کتاب د شوق او ذوق په اساس نه ګوري، بلکې د ازموینې او په پوهنتون کې د بریالیتوب دپاره مطالعه کوي. او کومه مطالعه چې د شوق او خپل احساس له مخې ونه شي، هغه ښه نتیجه نه ورکوي.
خو بیا هم اوس چې په کونړ کې یو پوهنتون شته، یو شخصي پوهنتون شته، دارالمعلمین نه دي، د پخوا په پرتله باندې د کتاب مینوال شته، او هغه یا له مجبوریت د مخې شته دی او یا د هغه له مخې. خو اصلا کوم مطالعه چې د ذوق له مخې کېږي او یو انسان د خپل معلوماتو د کچې د زیاتوالي دپاره کوي، هغه حالت لږ دغه دی، د خواشنۍ دی چې خلک د کتاب سره ډېره مینه نه لري. خو بیا هم په دې ځوان کول کې د ناولونو د لوستلو، د شعري ټولګو د لوستلو، دا مینوال ډېر دي.
په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس جنت ګل فدا ازادي راډیو ته وویل دوی په خپل دفتر کې دوه کتابتونونه لري، له سهاره تر ماښامه د لوستونکو په وړاندې خلاص وي، خو څوک ورته نه راځي.
مطالمینو نه د ټولو لوستوالو نه هغه د امینو خبره چې الف او ب ولاړولی شي، زما هیله ترې ده دغه دوه کتابخانې چې موږ لرو په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې، دغه شان په دې بازار کې کتابخانې دي، هغه وخت چې بې ځایه موږ ځای کوو، هغې نه ښه خبره داره چې دا د کتاب په لوستنه باندې، د اخبار په لوستنه باندې، د مجلې په لوستنه باندې، چې هر څوک چې وي دې د مطالعه کوي، اخبار دې لولي، مجله دې لولي، حتمي ضروري به داسې یو څه د مخې راځي په همدغه لږې تنګې او لنډې لوستنه کې چې د ده په معلوماتو کې به اضافه کېږي.
هغه وایي کومو خلکو او قومونو چې پوهې او مطالعې ته مخه کړې، نن په نورو حکومت کوي او اسمان ته ختلي، خو د افغانانو په څیر خلک چې علم ته اشا کړي، د کتاب او قلم په ځای ټوپک پل کړی دی، د هرې ورځې په تیرېدو ستونزو سره مخ کیږي. پوهان وایي د مطالعې سره د انسان علم زیاتیږي، ذهن یې غوړېږي او وده کوي، او څوک چې مطالعه نه کوي د هغه ذهن کمزوری کیږي، او په پای کې یاد کړي شیان هم له یاده وځي او په بې سواده شخص بدلیږي.
په دا وروستو کې د لوګر د مس عینک کان په اړه ځینو لرغونپوهانو ویلي وو چې په کان کې د کیندنو پر مهال د داسې خار نښې نښانې چې د برونزو په عصر پورې مربوطېږي تر سترګو شوې دي. خو د افغانستان د لرغونپوهنې ریاست رئیس عبدالقدیر تیموري وایي چې تر اوسه لا په کان کې داسې څه نه دي موندل شوي چې د برونزو په عصر پورې دي مربوط وي، خو په کان کې له ځینو اثرو څرګندېږي چې ممکن کوم خار وي. زموږ همکار قسیم سولمال له ښاغلي تیموري سره مرکه کړې ده او په سر کې پوښتلی چې د مس عینک په سیمه کې د برونزو په عصر پورې مربوط کوم ښار کشف شوی دی که یا. ښاغلی تیموري وایي
موږ تقریبا شپږ کال مخکې د مس عینک کار د پای کړی ده. تر اوسه پورې په مس عینک کې کشفیات چې شوی ده ټول د بودیزم عصر ده، ولې امکان لري چې موږ په آینده کې چې بیا تحقیقات چې شروع شو چې وینو چې آیا اصل برونز وجود لري که نه، ولی تر اوسه پورې کوم شهره کوم خار کوم ساختمان چې دلالت وکړي په اصلي برس کې وجود نه لري.
کدام دی بودیزم د اثر پر اثر باندې راته معلومات راکړي چې داسې ویل کېږي چې ځینې آثار تخریب شوي دي، ځینې قاچاق شوي دي. ستاسو معلومات څه دي؟ ستاسو پرمختګونو مطالعات په دې برخه کې څه شی چې څونه آثار تخریب شوي دي او څونه آثار فعلاً دلته موجود دي، کشف شوي دي، وروستي پرمختګونه په دې څه کې څه دي؟
تر اوسه پورې خو د کافي معلومات نه راغلي. مخکې څه کارونه شوي دي په مساینه کې؟ هغه وخت چې موږ په 2008 میلادي کال کې چې موږ کار ورته شروع کړو په مسعینه کې کاملاً د مسعینه کې ساعت بستنی فریزر شوی دی او قاچاق باران وزه تاییده هم چې هلته غیر قانونی افراد شوی ده. منتظ د هغه وخت چې کار رسمي او قانونی په مسعینه کې شروع شوی ده تر اوسه پورې نه کوم قاچاق دی نه کوم آثار تخریب شوی ده. من تامور شدم خواهش داده که باید اگر مواد کیمیایی اما تجهیزات چی باید دمون شرولت دارم چی باید دیو مجسمه یا اثر باید بقرار شی موش باید در تحییر شی چی امکان محترم وزارت باید در شیام ما تحماله و که انشالله پروژه روشه که در ساعت
او دا سه هم ویل کېږي چې د قانون وزارت یا هغه چینایي شرکت چې په مساینه کې یا دغه کان کې د غوښتله پانګونه وکړي دوی خپل کار په دې خطر درولی دی چې په دغه ځای کې دغه تاریخي آثار اوس هم موجود دي او دا لا په سمه توګه نه دي محفوظ شوي. ستاسو معلومات څه دي چې واقعا یوازینی عامل د دې لپاره چې دغه د کان د استخراج چارې ځنډول شوي دي همدا تاریخي آثار دي کنه نور عوامل هم په دې ځای کې دخیل دي او موجود دي؟
نه دا مسله خو بېخي را دوام نه. خوب لومړی چې کار هلته شروع شو لږ ډېره مشکلات وو. د دې هغوی اصلي مشکل د هغوی دا و چې باید لومړی دا آثار خط چفتحت شي او دې بل ځای ته انتقال شي. خو اوس دا مشکل نه دی. هدف دا دی چې هغوی باید لومړی هغه مقدماتي کارونه هلته وکړي چې تر اوسه پورې هغوی داسې کارونه نه دي کړی. دا خو مشکل دا دی چې تر اوسه پورې د صادرات او بعض وسایل تجداد شمیر در رد دارم. دا مسئله د وزارت محترم معدن په غاړه دی چې دوی باید وختن وختن با ماده وکړي. دا مشکل اساسي دا نه دی چې حتی درغون آثار د دې معنی کردي. دا مسئله بېخي مزده رادومه.
افغان انځورګر عزیز الله توخی وایي چې په دنیا کې نقاشي ډیره بدله شوې ده خو افغان انځورګران اوس هم ډیر نیولی لاس کار کوي. له ښاغلي توخی سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. توخی صاحب، که دا راته ووایاست چې د کومو کلونو راهیسې تاسو نقاشي کوئ؟
ما د نیم صنف نه تر دولسمه زراعت انسټیټیوټ ویلی. د ما خپله رشته په اول قدم کې زراعت و. پس لغه څه له انسټیټیوټه فارغ سوم، بیا زه مستقیما د کرنې پانځي ته شامل سوم. بیا ما یو کال د کرنې پانځای ویلی، چون څه لاوله ما ډیر مینه درلود انځورګرۍ سره. نو ما بیا د خپل کرنې پانځای کنسل کو، بیا مې تبدیل کو ځان هنرونو پانځي ته. بیا مې د خپل هغه تحصیل بشپړ کړ هنرونو پانځي کې. نو چون څه ما ډیر مینه درلود، ډیر شوق علاقه مې درلود، او که ما د کرنې پانځای ویلی وای نو زه یو ښه ډاکټر د زراعت نسوم کېدای. چون زه اوس یو هنرمند یم نو زه اوس ویاړم، افتخار کوم چې زه یو انځورګر یم.
تو خیسه به ومنه ویل چې په مجموع کې څومره کلونه کې چې نقاشي کوي؟
زه اصلا د کوچنیوالي نه ما ډیر شوق لرم نقاشي سره. نو بیا مې څه شروع کړو تقریبا داسې ابتدا، یعنی داسې مسلکي توګه اکاډمیک شکل نه، نو تقریبا لاس کاله الا پنځه لاس کاله ما، یعنی د خپل شوقی توګه ما کار کوو. او که زه رښتیا ووایم، ما استاد هم نه درلود. د ما یو مشر ورور زه ډیر تشویقولم. نو پس لغه چې زه تشویق کړم نو بیا نو ما د خپل هغه علاقه مې ډیره سو. نو بالاخره کارونه مې هغه سو مخته بول، نقاشي او خطاطي ډیر د هنرونه مخته بول. سپکه کې خطاطي و میناتوري و نقاشي هم و دا ټول کارونه مخته بول. پس لغه چې زه د نسو زراعت نه فارغ سوم، بیا شامل دی هنرونو پنځه سو، بیا ما د خپل دغه اکاډمیک شکل باندې شروع کړ نقاشي مې. زه خو د شپېتم کال نه سما شوق علاقه دلود نقاشی
یعنی تقریبا شوق خود چلور دیر
چلور دیر البته پدی چلور دیر سکالا که مکمل اکادمیک شکل نه نو ابتدایی شکلی او پینزل سکالا وقت نیست نو پس لغت سما اکادمیک کار شروع
یعنی ده کومو مکتبونو پیروی کوی تاسو
اصلا خو موش خپل په اول قدم کې په افغانستان کې ټول هنرمندانو زیاتره کلاسیزم او ریالیستیک مکتبونو پیروی کوله په ابتدا کې چون څه خپل د خپل د مکتبو بنیاد څه ده دغه دوه مکتب د ریالیزم او کلاسیزم ده نو پس لغه څه بیا په نقاشي کې سړی مثلا پرنګو بلاتی په مکتبو باندې بلاتی مثلا یعنی تجربه دې ډیر سي بیا کولای شي مثلا نور مکتبو ته املاس واچي لکه امپرسونیزم مکتب ده فعلاً په افغانستان کې ډیر مروج ده اکسپرسونیزم په افغانستان کې کار کوي هنرمندان پس لغه څه به مختزې بنو تجریدي مکتبونه دي مثلا فیویزم ده کوبیزم ده نو مختزې مدرن آرت ده نو دغه سي مختزونو ډیر مدرن مکتبونه دي څنګه هم کولای شي هنرمند مختبوزي لیکن بیا یو تجربه غواړي شي اقتصاد غواړي مثلا ټول شرایط مساعد دي چاته موږ خو بدبختانه په افغانستان کې هنرمندان بیچاره ډیر په بد شرایط کې قرار لري یو خو محیط یو خو خلک له بخوا اقتصاد او د بخوا زموږ د سیو بخښنه دي د سیو دولت هم نه د هنرمندانو ته پام کوي یو وزارت اطلاعات او کلتور لري څنګه بی توجه ده بالکل بی تفاوت ده دینار مندان و پیسه که
تو خیصیب تروسه با منتصوم را تابلوگانی جولی کرد؟
ما پتیداد تقریبا نتو سانه نیوال ترزر تابلوگان چه ما شروع کرده کار کردی
نندارتونو نمو درلو؟
بله ما نمایشگاه آگانی ما دیر دلو چه پنفاردی توگه هم پا داخل ده وطن که یا خارج ده وطن لکه مثلا ترکیه انقره استانبول بیا دغه سیروزی شو تاشکند کې ما نمایشګا ور کړی بیا پاکستان کې وخت ز ماجر سوم پاکستان کې تقریبا ډیر نمایشګای مدلوت چې ټول په انفرادي توګه د ما نمایشګا وی اسلام آباد کې ما د ونه نمایشګای دلوت په 2 کال کې او 3 کال کې 2 کال کې د ما نمایشګا په اونر کده ګالری کې ډیر شنه نمایشګا سره ډیر تشویق سوم د ما شاو آثار خرڅو چې په اخبارو کې مجلو کې مثلا د ما خپل انټریګونه یا تابلوگانی نمایشگاه چاپ سی وی په گندارار گالری کې وو په د دې د نیمم کال کې حالت نمایشگاه د لوڅ دغه مسول نگینه حیات نومې ده یو هنرمند و حالت د ما ډیر اثر خرڅو حالت تون ډیر خارجیان راغلی وو ډیپلوماټان راغلی وو ډیر تشویق سوما دغه سی بیا په کراچی کې لاهور کې بیا په کوټه بلوچستان کې د ما ډیر نمایشګاه ورکړي د ټول انفرادي نمایشګاه وی بیا څنګه سره په 2015 کال کې چې لاړم هندستان ته بیا په هندستان کې په خپل نیو ډیلی کې ما یو نمایشګاه د لوڅ په 2006 کې وو خانی فرنگ روشن پنوم یادید سه یو گالری دلوت آل تا دیما یو نماشگاه و یو روسی نقاش و یو هندی نقاش و بیا می پا کرشنارد گالری که یو نماشگاه دلوت بیا پا دی آخر وقت 2014 که یو نماشگاه ما دلوت پا گرگاون که یو منطقه دا چه ارتباط دی نیو دیلی سره دا لری نو آل تا یو نماشگاه ما ور که سغم دیما انفرادی نماشگاه و
ماشالله که دیر نندارتونو نمو درلود طبعا پا دی که با مختلف آثار خرطسه ویم یه ستاس کوم ایو تابلو و چه دیر خلگو توجه رو تکلی دا و پلوار قیمت خرطسه سوی دا
دیما تقریبا که رشتیاو می هنرمن تا طول آثار ارزش لری خو دیما یو څو آثار و چه پا دیلی که پا دیرش قیمت خرطسو دو دری آثار و چه یو آثار می مجید شد شمشیر مجید دام کار کرده و او یو دو تابلوگان میشه تابلوگان چه پاکستان که خرصو پا دیرش قیمت بو چاگه هم یو تقریبا دسی مدرن شکل دلوت مکتب دی کوبیزم و چه کار میکرده واقع کاپی نو مخبله کار که اگه دیرش قیمت یو جورنالیست جاپانی واخسته او یو بل اثر میو چه یو هالندیان و هالندیان نو گالری که ما نمایشگاه دلوت دی ما دری اثر آلت خرصو یو پورتریت و اولتمن افغان ولتمن پنوم دی یادیده یو سپینگری می کار کرده و او یو جام منار دی اغه و هیراتو چاگا سر می یاده واقعا دیر شو کار کرده و او دیما اغه شر پا دیر شو قیمتون خرسی
اوس پا کابل که چو کسا نقاشان دی چه کار کرده؟
پا مجموع که پا اکادمیک شکل و البته مسلکی نقاشان کم لرو پا مجموع که 2 لس و نیمول 15 کسان شمیر ترازینو نو او د سی غیر مسلکی هنرمندان ډیر لرو چاغوی په شوقی توګه کار کوي او مثلا باز استادانو سره کار کړي او د سی مسلکی یعنی کاملر او په مجموع کې هغه څه فکر وکړو ډیر نقاشان دي
تو خیسه معمول مکتبونه چې اوس نقاشان کار کوي داغه مکتبونه پیروي کوي په کابل کې کوم مکتبونه دي
ولا د ریالیستیک او امپرسیونیزم مکتبونه ډیر کار کوي
د امپرسیونیزم په دې خصوصیت
او چرته وایي ریالیزم خو موږ خپل حقیقت ګرایي ته وایي ریالیزم کې فقط یو شی ته موږ متوجه کیږو چې یعنی حقیقت یعنی یو تابلو څه کارو هتا
کټمټ په دغه سی لکه څنګه چې ده
بالکل کټمټ هی او یعنی هتا ډیر د سی ظریف کار کیږي لکه میناتور شکل یعنی هر شی لکه مثلا پانه کارو درخت کارو په مغه شکل
باندې ټولو ظرافت
او ظرافت سره امپرسیونیزم مکتب داده سی په خوا مثلا تاسو وای مته وخت ایجاد امپرسیونیزم مکتب څه پغه کې مثلا منګاګ د داوینچی ده بل سیزان ده نو دسه هغه دا گوگن دا پل گوگن دا دغه هنرمندانو چې مکتب د امپرسیونیزم ایجاد کړ چې هغه وخت ایجاد کړ چې دوی په اول قدم کې دوی دا کنواسونه وای تورول مثلا بیا به دسه یو رنگ به پکې وکړل چې دغه مکتب د امپرسیونیزم ده بیا پس لغت چې دوی پوس و مثلا دسه پوس څه نه باید موږ د یو شکل ورکو مثلا خلک پوسې دغه شی دغه شی ده مثلا کوونه ده کډرخت ده کډپر ده کنسان ده بیا دوی شکل ورکه ده کنواس ته چې رنگونه په ډیر آزاد توګه کاریدل یعنی پغه کې مثلا د سیر شکل دی رستیک نو رنگونه ډیر آزاد
او قیدونه ډیر
قیدونه بالکل قیدونه مات سره پغه کې پغه واکه به رنگونه یو امپرسیونیزم مکتب یو رنگ خصوصی رنگ دلوت لیکن فعلا هغه مسائل هم نسته هغه قیدات د رنگونو هم نسته
تو خیسه په دنیا کې د نقاشي مختلف مکتبونه سره ګډي په افغانستان کې تقریبا په غزاله شکل سره پات دي او دنیا ډیره بدله شوې ده څه فکر کوئ دا افغان نقاشانو لپاره څه کول پکار دي چې آثار داسې شي چې د دنیا له نورو نقاشانو سره د سیالي ورسي څه باید وکړي
یو مسله بل تاسو ته وایم چې زموږ هنرمندان یو بدبختانه چې ډیر تحصیل لاندې راځي د نورو مکتبو مثلا د مکتبو تحصیل لاندې کار کوي نو کوشش وکړي چې ځان د دې قیدات نه خلاص کړي دما یو د سې مشوره ده باید د دې قیدات نه ځان خلاص کړي کوشش وکړي ځان ته یو مکتب جوړ کړي قیدات نهسته مثلا پار شکل کارولای سي ځان ته مثلا له کوڅنه د ځان تبديل کړي مثلا راس یو بل هغه ته لارې ته مثلا موږ په افغانستان کې موږ کوم متوجه سي زم کارو غیر د افغانستان کوڅه دي یا مثلا بازارونه دي یا پورټریټ ده مثلا د قیدات نظر خلاص کړي کوشش وکړي چې تحصیل لاندې راونی سي دی او مکتب تحصیل لاندې اوس خو مکتبونه آزاد دي اته کولای
شي تاسو هم کوم ډیر وخت تیر کړئ
bale
التم بمم لدلی چې د هن نقاشان چې دی ډیر آزاد کار کوي او مختلف مکتبونو نه استفاده کوي اتا د رنگونو قیدونه نه مني د مکتبونو قیدونه نه مني څه چې په خیال کې څه چې په تصور کې څه چې په ذهن کې ډیر آزاد کار کوي زموږ وسم په مغ ډیر وړو وړو باریکیو په سیګرځي په دې باندې حساب کوي ال دا چې په دنیا کې هغه باریکې نورې رنگې څه وي دي او کوشش کوي چې هغه رواني کیفیتونه د انسانانو چې دي هنرمند رواني کیفیتونه انځور کوي زموږ نقاشان دې ته ډیره توجه نه کوي ستاسو تجربه څه ده په هند کې مو تقریبا څو کلونه چې کار کړای د نقاشي هلته څنګه وځه
خو زه خبرو تاسو کوم خپل نقاشي او احساس ته هنرمند باید کوشش وکړي چې د خپل احساس وړاندې کړي فقط خبره اوس احساس کړه اوس تاسو ویل هندستان کې اغه هنرمندان چې کار کوي هغه واقعا قیدات نه مني په دې نه مني چې هغه د خپل هغه خپل احساسات لري په خدایو کې چې په یو کنواس کې د خپل دغه رنگ وهي
صرف یو برس وهي
دغه احساس دی وای دغه دماغ احساس ده دغه احساس د خپل احساس ما وړاندې کړی خلکو ته
زموږ ول چې دغه شی کوي ورته وړاندې کې تعجب کوي
خو دا د ما په خاطر ویل چې زموږ جامع ته او خلکو ترتیبات لري بدبختانه زموږ جامع تقریبا کدر تو وایم ته ووسم اویا فیصد خلک تعلیم لري دي او پری د نور دا اونری کارونه ته فرهنګي کارونه ته لدینه خو بیچارهګان بیخی لري دي محروم دي او دا نظر په موهید شرایط باندې ده اوس د هندستان د خلک یو بل شرایط یا بل موهید کې ژوند کوي مثلا وطن کې سولا ده وطن یې آرام ده او جامعه یو د سیو دیموکراسي لري چې یعنی د خلکو خپل شخصي شخصیت دي شخصي هغه دي ډیر حفظ ده څوک څا سره کار نه لري اوس موږ خو د سیو جامعه کې هغه لروڅ زموږ جامعه خو ډیر بدبخته جامعه ده موږ خو ډیر اته فکر وکړو چې تاسو دولت دې شي ته توجه نه کوي زموږ دولت لرو زه بخښنه دي د خپل یو خاطرات ډیر شي تاسو توایم ما په پاکستان کې نمازګاه د لور کوټه کې ما جنرال قونسل د کوټه د افغانستان جنرال قونسل ما میلمه کې څنګه خصوصي میلمه و دي ما د نمازګاه او چې زموږ یو ډیپلوماټ ده په نمازګاه کې راغی ما ته ویلې چې تاسو ډیر شي شایان کار کړی دي نو ته فکر وکړه زموږ یو ډیپلوماټ په دې سویا چې د نقاشی له هنر دونه بیرته پاتې ده چې یو اثر د هنري چې ما یو مشبه کار کړه غته وای چې ښه شهان دي کار کړی
په دې لاره چې نقاشان مو د نقاشانو اثر مو یو ورځ د دنیا د نقاشانو له اثر سره د سیالۍ ویل سي ډیره مننه چې را لې او زموږ بلنه مو مننه
تشکر نیازی صاحب
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
افغان کیسلیکوال ډاکټر باز محمد خادمن شاو خواتیا داسې کیسلی کلی چې کرکټران یې جوړ دي نو موړای وای ز په خپل کیسو کې ل داسې سمبولونو نه استفاده کوم چې په ولاس کې عام وي دینان خپلې و نسبتا وګدا سمبولیک کیسرات الولی
د کوتري غټي په ټول مرغانو د بڼکو ختل و ناروغي ګډ شوی و مرغان ویری اخستی و مشرانو مرغانو ویل ک مرغه له پرواز ول ویږي بیا خو نو مرګ ورته خدي ورختا ورختا طبيب ته ورغلل طبيب ویل د شنه ځنګله په منځ کې د سپینو چنو ډنډ پیدا کړی په هغه ډنډ کې ک سپینه کوتره غټي وخوري او تاسو یا اوبو وڅخی نور و بیا دا مرز و نوینه مرغان یو بلخواه والوتل دشنو اوبو دندی پیدا کر بیا دا طبیب پر ځای سر را ټول شول اوس نو پاتش و سپین کوتر او دا اوبو غوته باخی وویل دا سپین غره په لمن کې یو سپین کوتر اوسی څو ځله می ترستر گوشه بیا دا خو بیا رانه پناش د باخه له دې خبرې سره مرغان ډیر خوشاله شول باخه والوته د سپین غره په نختره یو کوثرې خبرې کړې د کوثرې سترګې پرې ولګېدې ورو ورو د کمرونو په منځ کې غار ته نږدې شو باخه کوثرې په ځان را ټول کړې له پاسه د کوثرې په خوا را خوسې شو کوثرې جر غار ته نه نوته باخه د کمره پر سر ورته کېناسته کوثرې ته وویل ک ثواب غواړي د غې زیاتې مرغانو بڼکی په خطو دي کته د شنه ځنګله په منځ کې د سپینو چنو په ډنډ کې غوټي ووهه او مرغان یې اوبو وڅخي نور به بیا د مرغه بڼک ونه خېږي کوتره غلې شوه په ټیټ اواز یې وویل زه له تا سره شین ځنګل د سپینو چنو ډنډ ته کته ته مناسبه ښکاریږي خو زه ځان ته نه خوښو باخر اول وته د مرغانو خوا ته را نږدې شوه کوتره نه ورسره ښکارېده باز وویل دا ځل نو زما وار دی خامخا به یې راولم او ضرور به یې راولم باز وزرې خبرې کړې هیڅ یې د باخي انتظار ونه کړ راوال وت او د سپین غره په لمن کې تاو را تاو شو د کوترې سترګې پرې ولګېدې له ویرې د غار له خولې تېره شوه باز ولیده له پاسه ځان پرې راخطا کړ لکه د تیز باد داسې غږ په سپین غره کې پیدا شو کوتره غار ته برابر شوه ژر ننوته باز راغی د لوی کمره په سر کېنوست او په تون غږ یې وویل ټول مرغان له بڼکو خلاص شول ته له غاره نه راوځي هله ژر شه کوتره نور هم د غار بیخ ته ولاړه باز راغی د غار خولې ته غار ته یې پنجې ورننه ایستې وزر یې یوه بله خوا د غار تر خوله تیر شول پنجې یې د غار په خوله کې وی بیر تراشاته سو په کمره کې نوست نورې هڅ ونه ویل او په هوا شو مرغانو چې باز بیا کوتري ولید ویره په ګډه شو رنگونه یې والوتل یو بل ته ورختا ورختا کتل بیا نو تو تکی وویل نو مرغان دی په الله سوګند یاد کړی چې لدی ورسته به نه په وړو مرغیو او نه په کوتره کار لري دا کوتره موږ راولو نو یو مرغانو تلوی خو د خپل کمزوري خون نه ورکو لبل خو د بنکو ویرو یو بلته تر ډیرو کتل بیا نو لومړی سوګند باز یاد کړ ورپسې لوی مرغان یو پل بلپسې راتلل او د الله په نامه یې قسم اخست توتکۍ والوتې په ځنګله هواره او غره کې د امن 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 نارې پیل کړې وړې مرغۍ له هرې خوا راتلې له توتکیو سره ملګری کېدې لوی سهیلونه ترې جوړ شو د سپین غره په لمن د مرغیو سیوري خپاره شول کوتره هم له غاره راووته پاس په لوړ کمره کېناسته وړې مرغۍ ترې تاو شوې توتکیو چت چت وکول کوترې ته د لویو مرغانو سوګندونه بیان کړل کوترې وویل که هر څوک بلته خیر ورسوي ځان ته یې خیر په خپله رسي خو زورور د کمزورې له وژلو خوند اخلي بیا یې نو توتکیو ته مخ کړ که داسې نه ده توتکۍ وچغېدې سرونه یې وښورول کوترې وویل درځئ اوس در سره ځم مرغۍ خوشحاله شوې هوا ته پورته شوې امیل امیل کتارونه یې جوړ کړو کوتره یې په منځ کې الوتې وه د شنه ځنګله په منځ کې د سپینو چینو ډنډ ته راورسېدل لویو مرغانو د وړو مرغیو په منځ کې کوتره ولیده د خوشحالۍ یې تر سترګو اوښکې ولاړې سپینې کوترې د سپینو اوبو په ډنډ کې د خوشحالۍ غوټې پیل کړې وړو او غټو مرغانو په خوند خوند د ژوند اوبو ته مخوکه ورټیټوله بعض د نورو مرغانو ته له اوښکو ډکې سترګې ورواړولې سوړ اسویلی یې وکیښ په خوښۍ یې وویل تر زور مینه ښه ده مرغانو نارې کړې تر زور مینه ښه ده او مینه تر زور ښه ده
عزت الله پیژان که څه هم کمه شاعري کوي خو شعر یې ګڼ نوي موضوعات لري زموږ همکار فریبا ظاهر د پیژاند یو شعر دکلمه کړی دی دا اورېدلو بلنه یې درکوم
ژوند د مړی یو مزار وی چې تنه یې ژوند د مړی یو مزار وی چې تنه یې د غم شمعې پر کتار وی چې تنه یې د دردو غشی را درومی پر سرگینی د زخمونو لالزار وی چی تنه ی روح می ساته د اور پکو لبریدونو خودکشی وی انتحار وی چی تنه ی کور ته نه درومی او څاری ټولې لارې لمر هم ستا په انتظار وي چې تنه یې نمسته نوی خانې ته یې زړه کېږي نمسته نوی خانې ته یې زړه کېږي پیژان ټوله ورځ اوسګار وي چې تنه یې ژوند د مړې یو مزار وي چې تنه یې د غم شمعې پر کتار وي چې تنه یې
د بیان ازادي خندونه اول لاري دا د لیکوال او ژورنالیست صفی الله ستانکزی تحقیقي اثر دی چې
په دې ورستو کې علمي خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی. ښاغلی ستانکزی دا کتاب د یو کال په موده کې بشپړ کړی دی او په افغانستان کې د بیان د ازادي په وړاندې پراته خنډونه ولاري په نخه کړی دی. زموږ همکار نورګل شفق له ښاغلی ستانکزی سره مرکه کړې ده. دا اوریدلو بلنه درکوم.
ښاغلی صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو خو چې څوک اوري او ازادي راډیو مجله اوري نو تاسو نوم سره باشناوي. تاسو نوې یا تازه چاپ شوی کتاب دی د بیان ازادي خندونه او حل لارې. اول خدا چې تاسو دا د مونوګراف موضوع فکر کوم څومره چې خبر یم، ولی مدوم ارزښت ورک چې دا د کتاب په بڼه چاپ کړي.
شفق صاحب مننه کوم چې زموږ وختم استودیو ته په دې اړه سره مرکه وکړو. د بیان ازادي خندونه او حل لارې د هغه مونوګراف عنوان دی چې ما په پوهنتون کې تر فراغت وروسته وړاندې کړ. د بیان ازادي په اوسنی وخت کې څومره مهمه ده دغه اصل ته پکاتو، او کوم خندونه چې د بیان ازادي په وړاندې رامنځته شوی دی، په دغه خندونه کې څوک څوک لاس لري، کوم اړخونه ډیر ګرام دي، که دولت دی، چارواکي دي، مخالفین دي، اوان په خپل ژورنالیستان دي، دا خندونه او همدارس د دوه خندونو او ستونزو حل لري. دا ډیره مهمه ده د یو غزوان لپاره چې مثلا ژورنالیزم لولي، د یو غزوان لپاره چې لیکوالي کوي. دغه ټول اصول ته په پام سره، دغه ټول ضرورتونو ته په پام سره ما وغوښتل چې دغه د کتاب په شکل باندې زرا ټول کمو بل اخره یو کتاب جوړ شي چې زما په څیر نور ځوانان هم کېدای شي ترې ګټه پورته کړي.
او د دین واغو فارغه ماسلان غوندي، یعنی مونوګراف باب یې زونه غني، یا غا دي چا خبره څوک په پیسو اخلي، څوک په بل شي لیکي. نو تاسو اول فکر کوم هم دا هدف و چې باید چاپ شي. خا ستانکزی صاحب، دغه بیان ازادي هم کا فکر وکړو، یو داسې مفهوم دی چې افغانان تازه ورسره آشنا کیږي یا تازه ورسره آشنا شوي دي. تاسو په نظر بیان ازادي یعنی څه؟
بیان په حقیقت کې څرګندولو ته وایي، خبرو کولو ته وایي، که دا په غږیز ډول وي، تصویري وي، او یا هم د لیکنې په شکل باندې وي. او ازادي هغه امتیاز دی چې قانون نه او تابان یو انسان ته ورکول کیږي چې د هغه په وسیله باندې د بیان په څیر، د ژوند په څیر، د نورو امتیازونو په څیر له هغه نه ګټه پورته کولای شي. نو په ټوله کې د بیان ازادي په حقیقت کې د خبرو ازادي ته وایي، د حق د غوښتلو لپاره د غږ پورته کولو ازادي ته بیان ازادي وایي.
سنځي صاحب، دغه کتابم تازه ما لاستم راغلی دی، او په دې کې چې یو څه ماته ډیر جالب وو، هغه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ هغه تاریخچه ده، یا یعنی کومو شاهانو یا کومو پاچاهانو د بیان ازادۍ ته څومره پام کړی دی، یا څومره د هغوی په وختونو کې خنډونه وو. اول پوښتنه خو به په دې اړه وکړم چې کوم پاچاهانو یا کوم تاریخ چې تاسو ذکر کړی دی، د چا په وخت کې ډیر پام ورته شوی او د چا په وخت کې به خنډونه ډیر وو؟
باید ویم چې د امیر حبیب الله خان له وخته د ښاغلي کرزي تر وخته پورې او تر اوسني وخته پورې د سیاسي چلندونو په اړه باندې په حقیقت کې دغه کتاب کې کتنه شوې ده. په دې معنی چې څه ډول سیاسي چلندونه شوي دي، سیاسي مقامات او سیاستوالو، حکومتونو، حاکمانو، واکمنانو د بیان ازادي سره، ژورنالیستانو سره، لیکوالانو سره، او خلکو سره چې د حق د غوښتلو لپاره خپل غږ پورته کړي، څه ډول چلند کړی دی. په لومړي سر کې د امیر حبیب الله خان او امان الله خان ورپسې د حبیب الله خان کلکاني، او بیا د محمد نادر خان، او بیا ظاهر شاه، او وروسته بیا د هغه د صدر اعظم په دورو کې، او همدارس د داود خان پر سر جمهوریت کې، او له هغه وروسته د کمیونیستي رژیمونو پایل ده. له کمیونیستي رژیمونو مخکې د بیان ازادي لپاره ښه کارونه شوې دي. په حقیقت کې د امان الله خان دوره د بیان ازادي لپاره، د رسنیو لپاره، د تاریخ یو زرینه پاڼه بلل کیږي. سراج الاخبار هغه اخبار چې د امیر حبیب الله خان له وخت را پیل سو، بل اخره هغه کسانو په دغه اخبار کې کار کوي چې د افغانستان د ازادي ترلاسه کولو لپاره ډیر غټ رول لوبوي. لمړنۍ راډیو دستګاه هم په دغه وخت کې فعال شو. له هغې وروسته د ظاهر شاه واکمنی چې تر 2005 کال پورې دوام وکړله، هغه واکمنی و چې په حقیقت کې د بیان ازادي ډیر کارونه ورته وشول، ډیرو ته پام ونه شو، بیلابیلو صدر اعظمانو چلندونه ورسره فرق کوو. د خپل د شاه د کورنۍ صدر اعظمانو یو ډول چلند ورسره کوو چې تقریبا پام نه ورته ساته. بیا ورپسې چې لاغې نه وروسته تکړه صدر اعظمان راغله لکه موسی شفیق او ځینې نور، دوی د بیان ازادي لپاره ډیر کارونه وکړل، او دا هم یو نسبتا آرام او د پرمختګ لپاره ښه دوره بلل کیږي. له هغې وروسته د کمیونیستي رژیمونو دوره و چې په دې کې بیا د بیان ازادي که څه هم چې رسنۍ موجودې وي، هغه رسنۍ موجودې وي چې د رژیم په ملاتړ کار کوو، د رژیم پر ضد باندې د هیڅ رسنۍ فعالیت نه لیدل کیږي. کله لیدل کیږي هم ډیر په مخفي شکل باندې، به دوی مجلې او ورځپاڼې چاپولې او په ډیر مخفي شکل باندې دا توضیح کېدلې. ډیر خلک په همدغو شعارونو او غږونو پروتکولو باندې ډیر خلک سرکوب شول، ډیر خلک مړه شول، ډیر بندیان شول. ورپسې د مجاهدینو دوره په دې دوره کې په حقیقت کې د دې لپاره چې تنظیمي جګړې ډیر زیات شولې نو د بیان ازادي ته عمر پام نه شوې خو بیا هم په یو ډول باندې د بیان ازادي موجوده و رسنۍ موجوده وي او داسې د کشمکش دوره په دغه وخت کې و ورپسې د مولا محمد مراخند یا د طالبانو دوره و په دې دوره کې هم په حقیقت کې هغه رسنۍ او چاپي مطبوعات اجازه ورلود چې یوازې د دولت لپاره کار کوو یو راډیو د شریعت غږ راډیو ورپسې ځینې اخبارو چې یوازې د دولت په ګټه باندې کار کوي تلویزیون په مطلق ډول باندې په دغه دوره کې نو موجود دا هم تقریبا داسې یو دوره بلل کیږي چې یو اړخ دی صرف دولتي اړخ لري او د بیان ازادي هم تر ډیره پورې نه مراد کیدله ورپسې د خغلی کرزی دوره و د امان الله خان په څیر د خغلی کرزی دوره هم ډیرو څیړونکو یو زرینه دوره بلل دا د کڅ هم چې د ازادي په وار وار ټکنۍ شوې د ژورنالیستان سرکوب شوې د پزینو حالات
یا حتی غلطه استفاده ورنه شوې
ده غلطه استفاده هم په دغه وخت کې ډیر د پام وړ خبره ده چې غلطه استفاده ترې ډیره شوې خو په قانون کې او د حکومت ملاتړ په دغه دوره کې د بیان ازادي نه ډیر زیات او د خغلی کرزی د دوره یو لاسترړونه ده
خندونو پاړه تاسو یو یادونه کړی ده کلن د خندونو پاړه مو وایي
د بیان ازادي په وړاندې څلور ډوله خندونه موجود دي قانوني خندونه دي تخنیکی خندونه دي سیاسي خندونه دي او امنیتی خندونه دي په قانوني خندونو کې البته په ټولو دورو کې قانوني خندونه ته قانوني محدودیتونو او امتیازونو ته دغه پام شوی دی په دغه کتاب کې خو دغه ورستۍ فصل دي خندونو پاړه چې د داده خغلی کرزی په دوره باندې ډیر تمرکز لري ځکه چې په دې دوره کې ډیر کار ورته شوی دی که څه هم چې د افغان حکومت له قانوني پلاوه په نړۍ کې بکیدای شي دوه می دریم هیواد چې د بیان لپاره دومره غټه ازادي ورکړي ده خو په ځینو حالاتو کې استثناءات منل په ځینو حالاتو کې د قانون نه پلي کېدل او بل اخر د همدغه قانون په سر باندې سم اڅارنه نشټوالی د هغه څه دي چې قانوني خندونه رامنځته کړي دي په ځینو حالاتو کې خپل د قانون ځینی ماده دي مثلا په څلورم ماده کې د بیان ازادي پاړه باندې قانون کې راغلي چې هر څوک حق لري لدی پرته چې د دولتي چارواکو لخوا مخاوني ول شي د قانون له حکم سره سم معلوماتو غوړي ویل کېدوې بیان کړي ځینو دغه اصل ته پام نه دی کړی مثلا برته دولت څارنه نه ده پکړي د هر څه چې زړه شوی دی ویل دي دولت دې پکې خنځلې کړي دي سپکې سپوري خلکو ته ویل دي نو دا بل اخر د قانون ماتونه شول او پرپسې تخنیکی خندونه دي البته تخنیکی خندونه ما په څو ډول باندې ویشل دي نه انډول توپ دی پروپاګاندا دا نه مسلکي توپ دی په نه انډول توپ کې البته د بی طرفي نه ساتل دي په اوسنۍ حالاتو کې ډیر داسې بیلګې لیدل کیږي په بحثونو کې خپل
خبرپوېږي چې دا خبريال هم طرف کې واقع دي ملمه هم په طرف کې واقع دي
په برخه کې خبريال ځان ډیر اوور اکټ کوي مثلا ډیر خپل مسولیت ډیر غټ بولي سرګندونی کوي حال دا چې د سرګندونو د نظر د شریکولو حق نه لري
یا حتی د ځان یو څارنوال غونډې ګني دغه سپوښتنې
bale ځان ته اصول لري مرکه ته ټول نه مراتول بل اخر نه انډول توپ ثابتوي او دا یو تخنیکی خند چې خپل ژورنالیست پکې ګرام دي او د دې اصلي عامل هم دا دی چې په افغانستان کې په اوسنی وخت کې ډیر ژورنالیستانو او ډیرو داسې خلک چې پرسنۍ کې کار کوي هغه ژورنالیزم نه دلسته بل خبره ده پروپاګاندا ده یو مسله پرسنۍ کې راوځي چې هغه حقیقت هیڅ نه لري رسنۍ دومره په هغه باندې فوکس کوي دومره خبري چې بل اخر یو ډیر غټه موضوع ته نه جوړي مثلا د 2011 کال موضوع چې کله د بهرنیانو د وټلو موضوع و ټول خلک پریشان او حیران او
2014
هم داسې په دغه شکل باندې ډیر مثالونه هم دغه سنور هم دي نو دغه هغه څه چې پروپاګاندا ده او پروپاګاندا هغه څه چې مثلا لکه خبرونه ډیر زیاته چټکی باندې د خلکو ترمنځ خبريږي
یعنی لک تر لګه د فیسبوک خبر ترمنځ او د وی رسنۍ نه خبرېدونکي خبر ترمنځ خو باید فرق
وي بلې دا باید فرق لري یو خندم نه مسلکی توب ک څوک مسلکی نه وي په وی رسنۍ کې نو په خاط کې ډیر ستونزې رامنځته کولای
کی دي چې واجب هم دا وي چې رسنۍ ډیر شوي او تقاضا یې هغه وخت کې ډیر واخو ژورنالیستان مسلکی کم وو نو هر چاته یو چانس پیدا شو یا فرزند وی رسنۍ مشر خپل زوی خپل وراره دوی هم راوسته لغوی ژورنالیستان کل کنه نو
ژورنالیست یو مسلکی شخص تعریف شوی دی خو که اوسنۍ حالت تو کتل شي ځوانان مسلکی اشخاص نه دي له دولسه مفارق شوی دی راځي په یو پروګرام کې د چلون کې په صفات باندې کار کوي
دا دی لدی چې کوم روزنیز ټریننګونه مو واخلي بله نو ستانګز سه برسته پښتنه به میداوي چې تاسو په خبرو کې دا خبره یاد کړی چې بیان ازادۍ نه کله کله ناوړه استفاده هم شوی یا سم نه د کارول شوی او د دې ترڅنګ مونږ تاسو دغه د وینې په روزنی ژوند کې هم چې کله مونږ په مراکو پسې ځو یا د یو شاله خوا خچلن کیږي یا فرزن ژورنالیستان وهل کیږي یا توهینیږي دغه خبرې ټول شته دی او دې ته پکدو چې ژورنالیزم یا رسنۍ چې دی څلورم ځواک بلل کیږي نو څه فکر کوي دغه ستونزې تاسو په نظر کوم حل لار لري او څنګه باید حل شي؟
لکه څنګه چې موږ ټول شکر مسلمانان یو، په اسلام کې د بیان د ازادي پاړه باندې ډېر ښه امتیازات ورکول شوي دي او تر څنګ محدودیتونه هم وضع شوي دي. د اسلام د سپېڅلي پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څخه ډېر داسې حدیثونه پاتې شوي دي چې په هغې کې د بیان د ازادي په وړاندې ډېر ښه نظر ورکړل شوی دی. مثلا دوی هغه څوک چې د یو جابر سلطان په وړاندې خپل غږ پورته کوي تر ټولو برتره جهاد بللی دی. دغه خبره په ځینو حالاتو کې خلکو ته د دې اجازه ورکړلې چې د هغه په وړاندې غږ پورته کړي، خبرې وکړي. داسې ډېر څه راغلي دي، مثلا ویلي دي چې ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، او حق او ناحق سره مګډوي، په داسې حال کې خو بالکل حق مپټوي چې ښه پوهیږي. نو دغه اصول ته په پام، یعنی په لزګونه داسې نور احادیث او آیاتونه راغلي دي کې سمه مطالعه ترې وکړو، دغه اصول باندې ولاړ اوسو، او تر څنګ هغه وزي قوانین هم چې تر ډېره پورې له قران پاک نه دا په استناد اخیستل شوی دي. نو دغه اصول که موږ ټول ومنو، که موږ حق او ناحق سره ګډ نه کړو، چیرته مثلا کوم خنډ سره مخ شو، که موږ خپل ژورنالیستان اوسو
او د جابر پر وړاندې خبره وشیم، خو مشکل حلیږي.
بالکل، خو په دغه حالاتو کې که غواړي چې مثلا د جابر سلطان پر وړاندې خپل غږ پورته کړي، د ژورنالیست په کار ده چې لاغنه ملاتړ وشي، نه کېږي چې مثلا خپل ځان په خطر کې واچي او داسې خبره وکړي. لکه څنګه چې په افغانستان کې په وار وار دا مثالونه کتل شوي دي که چا د یو جهادي مشر او یا بل مشر پر وړاندې کوم رپورټ خپور کړي، هغه تر مرګه پورې وهلې ډبولی دی. نو هغه څه دي